السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. هفتوار پروګرام جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سر ټکی هند د کشمیر په اړه د پاکستان د سوري څلور نکاتي پلان رد کړی دی. افغان ولسمشر وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګی شي. د اسرایلی وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټومي تړون غندلی. اوسم د خبرونو تفصیل. هند د کشمیر په اړه د پاکستان سوري څلور نکاتي پلان رد کړی خو ویلي دی د ویلی دی د ترګری پاړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخ شوی دی د بیا پایل کلسی د سپتمبر پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسلو لرونکو دواړو هیوادونو دی په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دی غیر پوځي کول لپاره اقدامات وکړي. هند سمدستي دا خبره رد کړه او پاکستان یې تور پورې کړي چې داوا کوي د ترګری اصلي ښکار هیواد دی. حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان د ترګرو روزلو او هغو ته د مالی سرچینو پیدا کولو تګلارې ښکار دی. تېر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل هیواد یې خبرو ته تیار دی خو ترګري او خبرې دواړه یو ځای نه شي کېدلی. د زیاته کړه چې هند او پاکستان څلورو نکاتو ته نه بلکې بې نکتې ته اړتیا لري او هغه دا چې پاکستان دې له ترګري لاس واخلي او خبرو ته د کښېني. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نه ښودلو په شرط مشالې ډې ټول او سوال په یو ګاډي کې د بازار دوکان تور نه نوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمہواري چا نه ده منلې. هلته تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیايي ادارې د شپږو کارکونکو تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلاسې فلا تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منلې. البته د کورنۍ چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړ چې ژر به دا کسان خلاص کړي. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریزی پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ او جرمونو پیښې کمی سوي دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم.
و بخشی په غلطی سمو د اشرف غنی شغ واوریدلې. تیر کال په دسمبر کې د پښشور پر سکول تر وسوال بری دروسه د پاکستان حکومت د سختري او وسوال پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یو شل نکاتي تګلارې منزور کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې د رامل کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسوال او کرک خبرونکو شاوخوا یو لس کسان نیولې دي. په سواد کې وسوالو د ځنګړو پولیسو یو غړی وژلې دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشالې ډې ټول تیر ماښام وسوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځنګړو پولیسو سرتیری بشیر وواشه. د په وینا تر پیښو وروسته پولیسو سیما په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټونې پیل کړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلو سیمو به کور کړسو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوی ده. د گورنر له دفتره په بیګنی خبر سوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګوله توغ سرای کیمپ د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شو. بیان وای په لومړی پړاو کې به 900 کورنۍ ورګزو ته ستنېږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کرمې کډوال خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی لخلی زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پای به د 15 واړو قبایلي سیمو ټول به کور کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ولېږول شي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلې دي. د اچین د مومند اوسیدونکي جلال تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل د داعش یا اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي.
منګ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ پول او پټای دغه مکر په هیڅ شي کې مګوت نه والیدې شغه راغله منګ سره دغه ظلمونه وکړه پول او پټام را نه پاتې کړه کورونا هر څه ډاکره نه پاتې کړه.
بیکور کړل شوي خلک وایي وسلوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي دي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد زی عبدالعزیز تر ورځ مشال لیډو ټول پلان لري چې ژر پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. د زموږ د وطن پرستۍ دا احساسات ستایو، خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو سوي جنګیالي دي ملي پوځ او پولیسو ته ورسي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. اشرف غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قوماندانان ویلي چې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د ښار د نیول شوو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټومي تړون غندلې دي. نوموړي تیر مازیګر د احتجاج په توګه خپله وینا ودروله چې ولې ملګرو ملتونه د ایران د دې ګواښونو په اړه غلې دي چې اسرائیل به اړنګ کړي. بنیامین نتنیاهو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي کتاب د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وښود او ویل چې په کتاب کې د 15 کلونو دننه د اسرائیل ختمولو مفصل پلان ورکل شوی دی. دول د 6 میلیونه یهودانو تر وژنو 10 کاله وروسته د ایران واکمن نن ژمنه کوي چې د دې هواد بډنګوي خلک به واجنې او ملګر ملتونه هیڅ خبرګون نشای او یوازې غلي ناشتي. روسیا الوتکو تیر ورځ هم په شام کې بمباری ته دوام ورکړ. ویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې په نشه کړي د خوشکاری داسي چې په ماری کې لګیدلې سیمې د اسلامي دولت او شامي حکومت مخالفو ډلو تر واک لاندې دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابیا کرم خان د موسم او کرنسي له حال سره
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه اخیستل کیږي او په 1.78 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.14 روپیه یو ریال په 20.50 روپیه اخیستل کیږي او په 20.55 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیه او په 28.50 روپیه یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.02 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پیښور او بنو کې خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 40 او په کوټه کې 1 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولر رابیا اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وای د قومي اکشن پلان په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیولې.
429 دهشتګردونو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
افغان ولسمشر وای یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو ضد جنګیږي. مدمخ کې د بډبیرې پر هوایي اډې په برید کې ژوبل شوی اکرام الله خپله کیسه کوي.
پښیشا کې څنګه چې کوي طالبان روان دي مل دی او هغه چې د پښپېلې باندې دروازه شو ول ما هم صرف پښپېلې سیګرو خو بیا ډېر شوی.
د روس بارنو چارو وزیر وای په شام کې اوازې تر هغه په نخه کوي.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it's a terrorist.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د اف سی آر اجتماعي زمواره برخه موضوع سیړلې.
د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تناسب په دی وجه باندې د فعالیت کیږي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای د سخت دریځ پر ضد قومي اکشن پلان تر عملی کې دوروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې 55% کمی شوې ده. دا خبره نوموړي تیر ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازت نامو ترلاسه کولو ضرورت نه وي. غلام غوث معلومات لري.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات په 56% کمی هوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ اغیستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمی راغلی دی.
23% کمی هوئی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروسته تر دې دمه 341 ترهګر نیول شوي دي.
429 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 341 ترهګر نیول دي. د دې نه علاوه جعلي شناختي کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوي ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوي ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوي دي.
گرفتار کیا گیا ہے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا کابینې په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پختونخوا مې کارخانه لگانے کے لیے این او سی کا خاتمه.
د کابینې د ایجنډې اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکي موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترهګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسله والو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې په وخت وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسله والو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسله والې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات لري.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیری استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړی کرخې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسله والې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې ملستلې او لیدلې او لیدلې شي. په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلو په لویه جرګه کې د قبایلي سیمو د آئینی قانوني حیثیت په اړه قبایلو دې اړه خپل فکرونه وړاندیزونه څرګند کړل. په دې جرګه کې ځینو قبایلو دا څرګند کړل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو د امکان په حق کې دي او ځینو بیا د دې مخالفت ښودلو. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د فاټا نامنتخب شو د پارلمان غړو یو مسوده وړاندې کړه چې په کې درې تجویزونه ورکړل شو چې یا خو دې په فاټا کې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي یا د بیله صوبه جوړه شي او یا د فاټا کونسل جوړ شي. په دې اړه سیلاب محسود تفصیل لري.
د شپږم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شي د قبایلیانو لویه جرګه وشوا چې په کومه کښې د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې او د نیمې قبایلي سیمو قبایلیانو برخه واخیسته. په دا موقع یو شمېر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلي سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کښې یې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېدل.
بازار ګل افریدی مې نوم دی، خیبر ایجنسی. دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې تر کومه پیرې قبایل خپلو علاقو نه وي واپس شوي، امن نه وي روغنی په علاقه کې، نو تا پیرې د قبایل من نه چیړل شي. خو دا کوم بل چې پېښ شوی دا کې د قبایلو نمایندګي نشته چې کومه یوه فیصله کېږي یا کومه تبدیلي روسي چې هغه د قبایلو په نمایندګي سره
وشي. لکه نو زمان مې نوم ده فار پوهاټ ادارې سیان چې دا تبدیلي ده په عوامو نه تپوس وشي ټولو قبایلو نه و چې کومه اکثریت ځان له یو نظام خوښ کړه هغه سې د تبدیلي راشي.
نواز وزیر د وزیرستان سره مې تعلق دی، زه خپله دا رای در کوم چې مېږ د کېبیکې سره شامل شي، چې کېبیکې سره مېږ شامل شي او مېږ ته ډېره فایده وي.
د مون نوم نور محمد مسعود دی. او دا چې کومه جرګه وي اوس فلحال روانه دو، دا په دغه نومو باندې روغلې دو چې د مېږ پارلمنټری چې کوم بل پاس کړی دی چې فاټا دا په کېبیکې ښه ځم شي. مېږ دا نه غواړي چې فاټا دا په کېبیکې ښه ځم شي. مېږ ځونته یو ګوښه حیثیت غواړي. دا غواړي چې بلوچستان چې څومره پښتین دی، چې کوم د اف آر پښتین دی، او د جوبو ایجنسی کوم پښتین دی، چې څومره پښتون خوا دو دا ټول دی وزو تاشي، دا ټول د متحد شي په کدا چیرې وای وزو تاشي. دغه اثر په پیرا د نیو شو چی.
زه ملک خان مرجان د شمالي وزیرستان ایجنسی نه تعلق لرم. میز قبایل او اصلاحات وړي چې نن دغه قبایل په مشترکه فیصله وکړه. میز خپل تشخص چاته نه ورکاوي.
زمانو مسګر دي زه د بجوړ ایجنسی سره تعلق لرم. د دې جرګه تا چې مونږ راغلي یو خو دلته بعض خلک غلط بیانی کوي چې دا دي په خیبر پښتونخوا باندې کړی شي. نو مونږ په خیبر پښتونخوا باندې د ګډې دوه ډېر سخت ټکو کې غندنه کوو چې پاټا دې الہیده شو.
مون نوم بادشاہی خان دی، سود قابلی سوت وزیرستان سره مې تعلق دی. د قبایل نه د پښتنه اوس یې دې متفقه چې کومه رایه وي که ګوښې صوبې ډیمانډ یې وکړم که په ګلګت بلتستان ټایپ حکومت باندې دې خوښول وي که کېپیکې ښه ځم کېدل
که د پښتونخوا د بلوچستان او قبایلي پښتونه یو شي متحد شي دا څرنګه
که چیرې حکومت داس خوښوي چې قبایل هم پښتین دی کېپیکې ښه هم پښتین پوتې کېږي. بیا زه د شمنه پرې پښتین پروت یې ټیک شول بیا ټوټل ده متویه صوبار وکړو چې پښتونه څوره خو رادو په دا بیا مېږ کېدای شي چې ورسره متفق شي. دا مېږ خپله بیا ګوټ چې د پښتاني صوبه وي.
حکومت فدا شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق لرم.
کومینه په اتفاق چې څه غوړي نو مېږ اغوړي.
زه یونس شیرانی افر ډېر اسماعیل خان خو تر اوسه پورې رښتیا خبرې د قبایلو سوچم په یوه کیسه باندې اتفاق نه دی. څوک وایي موږ د وژغې موږ خوښه ده موږ په صوبه کې ځم کاږو موږ ځان ته صوبه غواړو موږ قبایلي کونسل غواړو. زما رایه صرف د دغه یو ټکي دپاره د قبایلو دپاره سرکار لږ تاوان وکړي چې قبایل خپل سنجیده منتخبه یو جرګه وټاکي او هغې جرګې ته د دا اختیار که هغه قبایلو خیر په دې کې ګڼي چې په صوبه کې د ځم که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي خپله صوبه د که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي سي دا کوم حال هم دی به دغه حال دی.
قبایلانو په دا خبره زور ورکه چې حکومت اول دوی بیرته ولېږدوي په سیمه کښې د امن راولي د قبایلانو ړنګ کورونه بازارونه د جوړ د ځاني زیانونو توانونه د ورکي او بیا دې د بدلون په باره کښې د قبایلو د قومونو نه پوښتنه وکړي چې قومونه کومه خوښه کومه پرېکړه وکړي ټول قبایلیون به بیا هغه مني. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د دا پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې نا حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت ویل همدا لامل دی چې اوس یې د نا حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دي ساتل شوی او د دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د دې په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضحه او ښکارا نظام جوړول شي او ټول ادارې به آنلاین رجستریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حق له یو تپوس جواب کې چودھری نثار علی خان وې چې کله افغانستان د بل په جبه خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وی.
افغانستان کې نه چوکیدار هي اور نہ
دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې ګسوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېخنې موږ سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو، د هغوی په اندېخنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته د جلسو جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د دې په خبره کوڅو غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تختول شوي دي. د پولیسو او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل وسلوال په یو ګاډي کې د بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یې تختول. د دې د تختونې ذمہواري چا نه منلې. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنګ سیمې د پولیسو ثانې یو چارواکي چنای غوښتل راغې خپور سي مشال راډیو ته د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه ویل تلوال چې په یو وی ګو ډول موټر کې راغلي دکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې لدی دکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی دی. مستنګ چې له کوټې جنوب لویدیز لور ته د شاوخوا 15 کیلومتر په واټن پروت شار دی، په کې له مودې راځي چې د امنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونی او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمهوریت مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول سوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکونکي او یو ټیکدار دي ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل سي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچل خوا باور ورکړل سو چې د دوی حکومت به د تښتول سویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره جدی حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو لري قبول کړي او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول سویو کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
دا پاکستان مذهبي چارو وزارت وای د مینا د ټیل ماټیل په پیخه کې نه هدیش کسان تر اوسه بيدره کړي. د وزارت تیر رزول 315 دیش کسان چې ورک شوی او موندل شو. اني شایدان وای ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانیانو حاجیانو له غزای خندونه لري کړل او په بل لار د شیطان د وشتلو ځای ته روان شو. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې وس هم نه ډیر شاجان بيدرک دي او تر دې د مدویته 315 دیش بيدرک کسان ملاو شوي دي. بل پلو د جوبلو او بيدرک حاجیان خپل خپلوان له پاکستانی حکومت ته ګيله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. د لړکی د 400 یو سیدونکو تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هلپ نه کیږي، نه غي سره کوم ډیټا شته، نو وسره اغي یوزي ایون ته دې پوره چې پاکستان هاوس دا خبره کوم د نور رشتار دوستان دی اغي دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي که تاسو سره معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي. او دا کومه کافي خلک سي دا خو چې کنه دی خو فکر سي خینه نه دي سره فکر شته نو دی بس فکر سي خو هي.
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې دی او تن حاجی زهیر خان نو پوښتل سوک چې د مینا د پیخي په وخت هلته موجود وو نو نو موري وي
دا سه و چې دا ټیل خدا سه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا د جوړ کړلو چې کم دلته دوی رکاوټه جوړې کړې و دا رکاوټه اغي لړکللې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شو ورو دې کې د تصادم مخې تراغلو او خلک بیخي به انتها سوک د یو ځای نه راغورځېدل او سوک بل ځای نه ډېر زیات بد حالات جوړ شو. نو په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایډ ته وستو خو ډېر زیات کسان چې بیخي ډېر بد حالات او ډېر بد دغه کې پراته وو او ډېر زیات مړي دغه شو کنه. نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایډ ته وباسي. نو مونږ ځانونه به یو سایډ ته وستل نو بیا نور پته راته نه کېدلې چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو. خو بس حالات بیخي ډېر زیات ګډوډ وو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیښه کې لزرو زیات خلک مړه شوي دي، خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت دا شمیره ردوي او وایي چې دې پیښه کې ټول 9 کسان مړه شوي دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان سینیټ مشر او پیپلز ګوند غړي رضا ربانی وای په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلۍ یا اداري فساد پاک نه دی، نو ځکه له سیاستوالانو سره سره د ملکي او پوځي وګړو احتساب هم شي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کې دی چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینیټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناسورنه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینیټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیات تر د سیاسي انتقام لپاره پکارول شي او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د ود ورکول لپاره احتساب کیږي.
مثال دی دا سیاسي ورکروم دی او دا سیاسي ورکر دی چې د بارکه خپل کرپشن کې ثوابت زبانې نه دی لګیدلې. البتہ دے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرا الزامات تہی ناغے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانی خلق پاٹونا اڑول راڑول دے آگے تا اشارہ کی آئی کہ کلا پیپل پاٹے رات لے جی کلا مسلم لیگ نواز رات لے جی.
دا سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین پدی آڑا مشال ریڈیو سر خبرو کیو ویل چی پا بنیادی توگا کرپشن پا ادارو کی ننوتے دے او تر سوچ دا ادارو جوڑخت نوی بدل کلے شوی تر حقی دا احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے رضا ربانی سے دا خبر دیر واضح دی خبری ثبوت دے چې د ادارو ترمیز دا تصادم یعنی دا غدی ته اشاره ده چې د دې چونکی لړمون کې د کرپشن د ریاستی ادارو مزکه باندې ټول اور هالینګ پکاري د ټول په بیا وینځل پکاري. احتساب ال کې دي چې کله دا عمومي وي یو خلکو باندې نیوک کیږي بل باندې نه کیږي. نو دې عمل بدایي چې دا احتساب نه دی دا خلک په زور د عمل نه منی کولی.
دا یادونه ولدا چې د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمیر لو باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړی شوی چې په پاکستان پیپلز پارټي لخوا سختی نیوکه هم شوی او دا یو سیاسي انتقام بللی دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
امریکایي خبريال مارک سیګل ویلی پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټي پخوانی مشر بنظیر بوټو ته ټلیفون کړو او ورته غواخ کړو چې قطر انتخاباته مخکې پاکستان ته ورغله نو د ژوند هي سمانت نشي ورکولې. دا سرګندونه نو موري 13 ورځې ویډیو کانفرنس لاره په پنده کې د ترګرې مخنیوي او عدالت اوریدنې پر مهال وکړي. الته د پرویز مشرف ویان دا بیان رد کړي. سراج ظهیر تفصیل لري.
د زیارت په مسخوتن امریکا واشنگتن کې د ویډیو لینک په ذریعه د ترهګرۍ ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان ریکارډ کولو په وخت مارک سیګل وی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بنظیر بټو ته هغه سکیورټی نه ورکړې کوم چې په هیڅ د پخوانی وزیر اعظم د هغه په کار و. د نوموړي په وینا چې په 28 اکتوبر کال 2001 باندې د بنظیر بټو لخوا د ته یو ایمیل راغلی وو چې پکې بنظیر بټو لیکلی وو که زه وژلې شوم نو زموږ به یې پرویز فیاض مشرف وی مارک سیگل پدی مخ زیات کړه چې د هغه په وړاندې بې نظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی وو چې پکې یې ورته ویلی وو چې پاکستان ته مرزا ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مارک سیگل د بیان وروسته د ځینې رسنو سره خبرو کې د پخوانی صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بې بنیاده ګرځولی دي او وایي چې چا ته سیکورټی ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وی. د الیاس صدیقی وینا وکړه پرویز مشرف بې نظیر بټو ته ټلیفون کړی وی نو یقینا د هغې ریکارډ به هم موجود وی، نو په کار ده چې هغه ریکارډ مخې ته راوړی شي. وروستو وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې په امریکایي صحافي د جرې لپاره دې ورته وخت ورکړی شي، په کومه چې عدالت د مقدمې اورېدنه تر د 5 اکتوبر پورې وځنډوله او مارک سیکل ته په دغه نیټه د بیا حاضرېدو وویل. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
هند د کشمیر په اړه د پاکستان سولې څلور نکاتي پلان رد کړی، خو ویلې دي د ترګری په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخي سوي به دي بیا پیل کړل شي. د سپتمبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسله لرونکي دواړه هیوادونه دي په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوځي کولو لپاره اقدامات وکړي. د پولیسان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول سوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نشودل په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو په یوه ګاډي کې د بازار دکان تور ننوتل او درې کسانې وتښتول. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختې رزي په ضد د کامی اکشن پلان تر عمل کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمې سوي دي. د خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. په سوات کې وسلوالو ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو د پریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 5 قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل سوې ده. د کونړ وبخشي د گورنر له دفتره په بېګني خپور سوي بیان کې راغلي تیره ورځ د هنګو له توغ سراکیم په د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي په سوالو دوی له خپلو کورونو په زوره ایستلي دي. د اچین د مامند اوسیدونکي جلال تیر ورځ مشال ریډیو ټول د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې او سوال د دوی پټي او کورونه د دوی پاتې کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني وايي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسوال پر ضد جنګي شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټمي تړون غندلې دی. روسي الوتکو تیر ورځ هم په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ او ویل چې اسلامي دولت ډلې وسوالې په نشه کړي دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړ. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج صحیح نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وای د سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړي دي او د دوی دفاع نشي کېدي. خو کو وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم لدی مبرره نشي ګرځولې، نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار دي چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورسته کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. د غرنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کوم مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځین پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړې شوې دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره پنخه نشي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپل ادارۍ د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبه یې اعلان کړی دی. د ادارې په وینا چې د حکومت د دعوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواو منلې چې د اخر له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې په شام کې د روس هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شادر اوروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخواډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپل مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خوب ورځپاڼه وایي تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې شخړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هغه رپورټونه ناسم بللی چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریې پاس په نوم داغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسي الوتکو تیره ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانس کې د روس سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمبارو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته بالته د نړیوالو تر سار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. په دې موضوع ته مشال ریډیو خبرونو مرکزی سانګه رپورت مهمې برخې احمد تکل دروروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو څلرویشت او سو پنځهویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حملې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کېږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي خو د سوریې د اپوزیسیون د ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de yo kal patratskeba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi rusiya weli de che gwari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari kho mutahid wi ala to aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bahran pa hal ke de walas mashar asad پرځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان به کورشي وی خلکوای تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شو نو لدوی په کلو او کورونو کې ګڼ سروي پاتې شو. د دوی په خبره د زینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو غرونو ته وتلي یا هم ډیر سروي د خوراک او اوبو نشوالي لکه بلمړ شوی دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل ورته ښکارېدل چې پوځي عملیات په لنډوي خو ډیر زیات وخت واخستو. آیا چارواکي د خلکو سروو په اړه څه اقدامات کوي او کنه؟ په دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک وای چې د بیکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای
دا خلاص کړی دا کړی دا 10-15 دن دا اوبه چار وګو.
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو منور شاه وای چې سم مالونه خو ځنګل ته وتی دي او داسې په لکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړه کې سا خلک ته لاس اچار د نور خو کچا ته پلوس ویرا غل کچا ته موکا وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو با سن په لیارې مرشل زنا حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی مې پرې وته زنا زخمی شول دوی ته خلک بل یاره لول زنا بل یاره په تر یې د لوړې د خوراک ته نه موجودګی ته وځنه مړ شو را مو ته نه د خیال تر سی سم هغه زنا ور به سړی ته بیا واپس فلوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کې سوکې مړه پراته دي.
د غوګانی او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاړو کې د سګرزی او زنا ژوند دی او زنا کوم شوی دي. زنا خلک لکه دا وای چې سوک الته کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړې دي خړلې دي او ځنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه هغه ځنګل شانت شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅې کړې يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې و پختل
دا انفارمیشن دي چې کم مې فیمیل اسمن چې دا نران چې کم دي د ګډ اوف دې کې یا ورګانو کې آغا دیر کم پیدا کی گی آیا آغا التا خوڑل کی گی یا پٹی گی یا طریقہ دے آ منتا دمرا بھی پتن لگی رئی پر رئی بندے بھی الگ کرا بویا چکم ورتا ہوا ہے دلتا یو دا سنتر گوندے ورتا جو کڑی دی پاکی دری سوا سلو سوا وہ گانے اخپلی دی التا چونکہ وہ بام دی او زنگل ہم دی نو اخورا کونہ کبھی پخپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی ایغ رئی تا التا جمع کی گی محمد خیل پورے چرتا یو نیم سنتر ورتا جو کڑی دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفرمیشن آزی چکم تا دا ننا دا سسٹم ورتا جو کڑی دی چی دا گڑی رزی دا غوگانی دارا دی او دا دی پیش نمبے دا دا سامانونه لکه کوچ شو دغه هلته فورسز والا کسان چې دي په دې چې هلته څوک شته نه دي نور همدغه خلک چې صرف سکیورټي فورسز والا هلکار دي نو دغه سنبالوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابروي.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه وپوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شوو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړې او که نه نو نوموړی وایي
او ان ریکارډ هم دلته کې ده چې او خلک ځان سره چې څومره نویشان مال نویشي راوستل شو خلک راوستي دي اور صدا سے میجر موتلا صدا سے چا رپورٹ نه کړی چې یاره یاد موږ خپل ته ګډي دي زه غوغان پاتې دي نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نسنه سره پاتې شي خو په دې اصل باندې لا چې موږ ته چا پروش نه کړی نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا سه نه دی غوښته چې یاره دا هم یو پرابلم یې ځشته.
ظهیر الدین بابر زیاتوی چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړي ده خو د مالونو په اړه تر دا مهال کومه تګلارا نه ده جوړه کړې.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د اوس وخت شوی هفته وار پروګرام جمهوریت په دې پروګرام کې مو د قبایلی سیمو قانون اف سی آر د اجتماعي زمواره موضوع سیډلی. تاسو به خبر شئ چې په دې سربیره چې د اجتماعي زمواره په دفعه کې پر ترمیم باوجود ولې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامی او سم په ولسونو د دې عملی کولو ته دوام ورکوي. جمهوریت خبرونه هرونه پامیر سایل جوړوي.
د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې د اجتماعي زمواره دفعه یا ماده حیثیت څه دی؟ په 2018 زیږدیز کال کې د اجتماعي زمواري په ماده کې پر بدلون سربېره ولې دا دفعه عملی کیږي. د پاکستان آئین یا اساسي قانون د قبایلی سیمو په اړه څه وایي؟ د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو ساتنې برخو او مادو باوجود ولې قبایلی ولس له اساسي انساني حقوقو بے برخې دي؟ د اجتماعي زمواري ماده عملی کېدو پر ضد آیا قبایلی ولس څه کولای شي او کنه؟ په دې لړ کې د قبایلی سیمو پارلماني استازي څه کوي؟ همداراز د دې ماده عملی کېدل څه اثرات لرلی شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر شلمه نیټه د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال ولسته وویل چې په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې د انتظامی سره مرسته وکړي. چارواکو ویل که د سیمې اوسیدونکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل او یا هم د ناامنۍ پیښه وشوه نو د پیښې له ځای سره به په 300 مربع میټره سیمه کې د اوسیدونکو کورونه ړنګول کیږي. د جمرود اوسیدونکو انتظامی ته ویل دوی به د امنیت ټینګښت لپاره له ادارو سره ملاتړ کوي خو د دوی کورونه دی نه ړنګول کیږي. د قبایلی سیمو لپاره په جوړ اف سی آر قانون کې د یو جرم په صورت کې پر ټولې قبیلې یا د سیمې پر اوسیدونکو د هغې پړه اچولو ته د اجتماعي زمواري دفع یا ماده ویل کیږي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ د همدې ماده او د دې اثراتو څېړلو هڅه کړې. دا ماده د انګریزانو د واکمنۍ یعنی له 19مې پیړۍ راهیسې پر قبایلو لاګو وه او په 2018 زیږدیز کال کې په اف سی آر کې له بدلون یا ترمیم سره د یو جرم په صورت کې ټولې قبیلې یا د یوې کورنۍ ټولو وګړو او یا هم د یوې سیمې یا کلي اوسیدونکو ته د سزا ورکولو پای ته رسولو اعلان وشو. خو پر دې سربېره اوس هم د قبایلي سیمو انتظامی چارواکي د اف سی آر څلوېښتمه دفعه نافذوي او وروستی مثال یې د جمرود اوسیدونکو ته خبرداری دی. په اسلام آباد کې د جرګو او جوړجاړي د مرکز یو مشر او څېړونکي شاهد الیاس مشال راډیو ته وویل د هر دولت یا ریاست لومړی زمواري ولسته د امنیت ورکول وي خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی دا اعلان چې د ناامنۍ پیښو په صورت کې به د پیښې له ځای سره د خلکو کورونه ړنګوي یو ناسم اقدام دی.
ذمہ دار دی ریاست دا اول ذمہ داری دا چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمو کې روانه ده چې دا وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہ دار وي دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. پکار خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ پته نشته په دی وجه باندې د فضیلتې کېږي. دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطري خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر هم وایي چې امنیت ورکول د ریاست یا دولت ذمہواری وي.
پاکستان د هغې تر مخه اجتماعي ذمہداري د شت د اختیار نه ختم کړی شوی دی او د هغې باوجود هم دوی ملکانانو ته یا مشرانو ته دا وینا کوي او دا ټینګار کوي. زما په خیال کې یو وخت کې قانون موجود دی چې دا هر څه د ریاست ذمہواری ده. نو ریاست خپل ذمہواری نه ځان خلاصوي په اولس باندې، په مشر باندې، په قبایلو باندې د امنیت ذمہواری اخلي. او که چېرته دغه امنیت د قبایلو ذمہواری دوی وړاندې هم موجوده وه، بیا د دوی دومره لوی اپریشنونو، د دومره لوی فوج ځواکونو، د دومره لوی توانونو هلته ضرورت شو. نو په کار دا دي چې دا خلک یو وړاندې هم لکه دوی سره هم په دغه شکل کې راوتي وي چې دا هم ستاسو ذمہواری ده، دا هم تاسو اوباسئ. نو چېرته چې قبایل دوی په خپله در په در کړل د فوجي عملیاتو په ترڅ کې، نو هلته په دوی باندې دا ذمہواری اوس لګول.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاد او د تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال هم وایي چې په قبایلی سیمو کې خو وس امنیتی سرتیری پراته دي، نو دا غیر مناسب اقدام دی چې د ناامنۍ په صورت کې د ټوله قبیله پړه وګرځول شي.
قبایلی په حیثیت باندې زه دا وایم چې دا یو مناسب اقدام نه دی. هغه وجه دا ده کته سوګوري الکایي چې کوم په مو باندې ذمہورتیا ده، نو نن سبا د مو قبایلو هغه قسم حالات هم نه راځي. یو وجه خدا ده چې د ټولو خلکو نه کم دمو ټوپکی یا نور څه اسلحی هغه اکثر خلکو نه یا ورلی شوی دی یا خلکو خپل اسی کړی دی. دویمه خبره بیا ده چې په دې علاقې کې خو نن سبا زیات تر سیکیورټی فورس خپل کنټرول ده، نو چې کم یو ځای کې واقعیا وشي او هغې سره د نور بې ګناه خلک چې چا باندې ثبوت شوی نه وي چې هغه په دې کې ملوث ده، او داسې قسم اکشن اخیستل دا بالکل غیر مناسب اقدام دی.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې یو مشر او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي د ریاست ادارو اصلا په قبایلي سیمو کې حالات خراب کړل، نو وس ولس ملامتول یا ورته سزا ورکول د دنیا له مدني یا مهذب فرهنګ سره سمون نه خوري.
قبایل تو ډېرې دروازې چې دي د انصاف هغه بندې دي. قبایلو په خاوره باندې د امنیت د خرابولو ذمہوار هم زمونږ د ریاست ادارې دي، او د هغې خپل روایات او د هغې خپل جرګې او د هغې خپل د امنیت چې کوم قوتونه او کوم د هغې ادارې وي هغه هم دوی تباه کړې، او اوس هغې ته دا قسم مطلب چې دمکیانې ورکول دا د هیڅ یو قانون او د هیڅ یو مطلب چې د دنیا د مهذبه طریقې مطلب چې په زمن کې دا غلط کار دی.
شیر محمد وايي قبایلی ولست په کار دي چې د اجتماعي ذمہواری د قانون پر ضد احتجاج وکړي، او بل دا چې په اسلامي قانون کې هم د یو کس جرم په بدل کې د هغه پلار یا زوی نه نیول کیږي.
د قبایلو بدنصیبي دا ده چې هغه په خپلو کې اتفاق نه لري، هغه په یو خبره باندې مزمن نه وي کنه په کار دا چې هغه په دې باندې په خپل د حکومت خلاف یو احتجاج وکړي چې هر سړی ذاتی طور د خپل عمل لري تعالی مته چې د پلار په ګناه زین نه شي، د زی په ګناه پلار نه شي. د څنګه مته چې لکه دا سکه چې کدا امنیت تاسو ټینګ نکا نو موږ په درې سوا کزه کې کورونو رانو بل امنیت ټینګول چې دا په حکومت ذمہواری ده، او چې حکومت خپل ذمہواری کې فیل شي نو سزا به خلکو ته بلاویږي.
محب وزیر وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پر ترمیم سربېره د دې ډول اقداماتو پر ضد جلسې او جلوسونه وکړي.
حکومت لپاره پکار دي خاص کر زمون سیاسي پارټي ته پکار دي چې اړې دا دباو واچوي، دا پریشر راوړي، دې جلسې وکړي، دې جلسونه وکړي، دې خلک پوه کړي، دې ولس پوه کړي چې باوجود د دې چې امنیت موجود دی، سټیک نشته، د اجتماعي ذمہداري لا څه ختم شوی دی، او موږ باندې دا ظلم او دا جبر جواب ستل شوی دی، نو د دې خلاف خو ریاست یا حکومت اقدام نه لري، نو خو هم یو لار پاتې کیږي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه ګډونوال دا غنی چې اجتماعي ذمہواری د بشري حقوقو ضد کار دی. د بشري حقوقو دا ډول سرغړونې پر ټولنه څه غیز لري؟ استاد محب وزیر زیاتوي دا ډول سرغړونې په قبایلی سیمو کې د قبیلو دننه د جګړو او لانجو باعث ګرځېدلې دي.
همیشه دا فارا چې کله هم د بشري حقوقو نا سرغړونه کیږي نو په انساني ټولنه کې یو داسې قسم بغاوتونه رامخته کیږي چې د هغې مخنیوی د ریاستونو لپاره د حکومتونو لپاره ډېر ګران شي. د تیرو پړیو راته د قبایلي ولس سره دغه باسري د حقوقو عملي روانه ده او اثرات خو یې بېخي لکه دغه دي چې زه وایم چې په کار وه چې ډېره وران دي، باغیانه عادتونه، باغیانه خونونه، باغیانه خصلتونه مخته شوي وي. او که بیا مونږ وګورو چې په خپله په قبایلي سیمه کې دغه بشري حقونو په مالي د یو بل د سربرولۍ په شکل کې، د یو بل د قبیلوي جګړو په شکل کې، د یو بل نه د ځمکې رانیولو په شکل کې، د یو بل نه د حقونو د تړلو په شکل کې موجوده هم ده. او دا هغه اثرات دي چې کوم ریاست
خو د پاکستان آئین د هغه هیواد وګړو ته د بنیادی حقونو ورکولو ضمانت ورکوي. نو آیا د اساسي قانون هغه د فی او څلوېښتم اف سی آر له یو بل سره په ټکر کې نه دي؟ د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وای دا له یو بل سره په ټکر کې دي، خو د پاکستان آئین د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ارزښت نه لري.
دا په ټکر کې راځي، خو دوی د بدنصیبۍ نه په آئین کې دا پاکستان چې دی په څو حصو کې تقسیم کړی دی چې په هغه کې دا قبایلي علاقې چې دي څه د مرکز زیر انتظام دي، څه د صوبۍ زیر انتظام دي، نو دا هم په آئین کې هغه مطلب چې ښکاره کړی دي. او بیا هغه کې دا یو خبره لیکلې چې هیڅ یو قانون چې دی چې هغه صدر صاحب په خصوصي نوټیفیکیشن باندې دغه علاقو ته نه لاګو کړی، نو هغه قانون به مطلب چې پخپله که جوړ وي په ټول ملک کې به وي خو دې قبایلي علاقو ته نه دی لاګو. نو په دغه وجه باندې د آئین عملا مطلب چې لکه هغلته مؤثر دی، په آئین کې د بنیادي حقوقو چې کوم یعنی ذکر شوی دی نو هغه حقوق هم دغه خلکو ته نه دي حاصل. نو د دې وجه نه مطلب چې د پاکستان آئین چې دی هغه د قبایلو بالکل بے معنی اور یہ کاغذ پرزر دا غیر نور اسانیت نشتا.
که دا قبائل لپاره آئین یوازی یو کاغذ دی، نو بیا دا آئین پا چه ډول قبائلی سیمه دا پاکستان خاور بولی؟ شیر محمد وایی دا پاکستان دا اساسی قانون درې ماده ل قبائلی سیمه سره تړلی دی.
یو آرتیکل 1 که دا پاکستان دا علاقو وضاحت کرده دی، او بیا په آرټیکل 244 کې مزید مطلب چې قبایلی علاقې ښکاره کړي چې قبایلی علاقې کمی کمی دي، او بیا په آرټیکل 247 کې دا لیکلي دي چې کم قانون چې د ملک وي نه هغه به څنګه په کومه طریقه به د علاقو ته لاګو کیږي. نو هغه آئین په خپله یو طریقې کار ورکوي کنه، قبایلو لپاره مطلب چې هیڅ تحفظ نشته.
که د قبایلي سیمو پر ولس د اف سی آر د اجتماعي زموارې دفع پر ترمیم باوجود عملی کیږي، نو قبایلی ولس څه کولی شي؟ آیا له هغوی سره څلار شته او که څنګه؟ د قانون چارو پوه شیر محمد خان وایي لارې شته خو هغه اثر نه لري.
لارې شته خو هغه ډېره بې اثره لار ده، ځکه چې هلته د پولیټیکل ایجنټ خلاف هلته کمشنر ته اپیل کولی شي، نو کمشنر او پولیټیکل ایجنټ او هوم سیکرټری چې دي دا خو د یو ادارې مطلب چې مختلف دفتر دي، نو دې چې دا هر یو چې عمل کوي نو ښکاري داسې چې دا د بڑا افسرانو په حکم باندې کوي، او د هغې خلاف مطلب چې بیا چاته وینا کول چې لکه پولیټیکل ایجنټ په خپل سمې باندې داسې څه کار نه شي کولی چې هغې کې انتظامیه چې دغه خبر نه، نو دغه شی چې دی دغه بالکل یو قانون کې پکې لیکلو کې شته، ټریبیونل هم شته، خو هغه ټول بے اثر دی.
د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو په اړه ځینې قوانین منظورولی شي، نو آیا د سرغړونو په صورت کې ولس د پاکستان له صدر سره رابطه نشي کولای؟ شیر محمد زیاتوي دا کار هم ولس ته هیڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې ولسمشر زیات واک نه لري.
د ولسمشر چې دی هغه هتا اوس ته پته چې په پاکستان کې دغه څه حیثیت دی، هغه خو چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم هدایت ورکړي نو هغه هغه باندې مشوره باندې مطلب چې هغه دستخط کوي، په خپل هغه سره انتظامی اختیارات نشته چې هغه په خپله یو عمل وکړي. اچھا هر یو قانون فرض کړي علاقې ته رالیږي، نو هغه به هم هلته رالیږي چې هغه ته مطلب وزیر اعظم او کابینه مطلب چې سفارش وکړي. سفارش نه کړي نو دوی په خپل سبي باندې داسې یو حکم نشي صادر کولی.
نو آیا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي څه کولی شي؟ د پارلمان غړی قیصر جمال وایي دی به د قبایلي سیمو له نورو استازو سره کښېني، اختلافات به هوار کړي او څه حل به یې پیدا کړي.
داسې خو کېدی نه شي چې ټولو خلکو یو سوچ یو فکر وي، نو بالکل اختلافات پاتا پرلمنتی نیم شته دي. اوس ټیم کې فورسز دي، هغه نه سوا دي مخفل پولیټیکل دیو سیستم شته دا، گورنر سیو دیو سیستم شته دا، نو په دې کې مخفل پرلمنتی نیم بخفل دي کې نو هغه سره چې کوم دا گورنر سیو شو ور سره چې کوم فورسز ولی دوی سره کې نو تاسو کوم دا سټیټمنت او یا داسې کوم کاروي چې کوم دا نو ولډي خلک سخت تکلیفونو کې زیات خلکو کډي وړي دي، نو که دغه قسم اقدامات کېږي نو د لږ ډېر خلک چې کم پاتې دي یا واپس راځي نو دې سره به دې لم بالکل سخت نقصان رسي. موږ دا نه وایو چې کم خلک داسې غلط حرکت کوي، بې شکه چې هغې خلاف حکومت څومره سخت اکشن اخلي اخلي ده، خو که د یو د وجې یا نور بې ګناه خلک پکې راځي
نو دا یو خی اقدام بنی.
څېړونکو شاهد الیاس زیاتوی د قبایلی سیمو د ټولو مسلو حل هغه سیمو ته آئینی حیثیت ورکول دي، او دا کار یوازې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا په ورګډولو کېدای شي.
قبایلی خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غونډې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کم اصلاحات شوي او هغه کې د سیکیورټی د اجتماعي چې کومه ذمہداري ده دغه ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ، سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم اخلي پکار ده. چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلی عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. کورټ کې د دې د تلو حقوق نشته همدغه اختیار کې. پکار ده چې د دې مسئلې یو ځل حل یې راوځي، او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي، حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځان کې نو مسله به حل شي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو واوریدل چې د اف سی آر په قانون کې پر بدلون سربیره د دې قانون د اجتماعي ذمہواري برخه پر قبایلی سیمو عملی کول د ولس د بشري حقوقو سرغړونه ده، او دا چې د پاکستان په قانون او آئین کې داسې څه مؤثره نظام نشته چې د قبایلی سیمو ولس د خپل حقوقو لپاره غاک پورته کړي. البته په هاندا غني چې کده قبایلی سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو ډېرې مسلې هواري دي شي. کنه نو د اجتماعي ذمہواري په څیر مادي یا د فید قبایلی سیمو کلتور، ژوند، جواک او هلته د جمهوریت ارزښتونو یا اقدارو دودول لا نور خند او ځند سره مخامخول شي. دا ونه نه خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.